افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکی، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي کله امریکا سره د امنیتي سند په اړه د ولسي جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ته مهمې دي او په اړه یې وضاحت ورکوي. د کابل بانک د قضیې د تورونو کسانو د استیناف محکمه نن به نتیجې پای ته ورسېده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه هیله لري چې له آسیایي هیوادونو سره به د روسیې سوداګري په چټکۍ سره زیاته سي او روسیه به سیمې ته خپل صادرات زیات کړي. د خبرونو تفصيل، د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي کله امریکا سره د امنیتي سند په اړه د ولسي جرګې لخوا اندېښنې موجودې وي دوی ته مهمه دي او په دې اړه به وضاحت ورکوي. محمد حنیف اتمر چې نن یې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په ګډه د ولسي جرګې غړیو ته په یو سري غونډه کې خبرې کولې، رسنیو ته وویل چې هیلسته څو دا سند د ولسي جرګې لخوا تصویب سي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس قادر زازی په دې حق له وویل
مسئولیت قضایی د تفتیش موضوع د مالیات موضوع او بعضی وکیل صاحبانو د شریعت د حاکمیت د شریعت حاکمیت ملی دغه مسایلو باندې بحث وشو. نن نه ونده چې معمولی دلا چا چې سوالونه کول اکثریت او سوالونه دا معلومیدو چې فکر کوم دوی او څه وسم د تاییدولو لپاره شک لري.
لبلی خو ول سجر گواہی دغه سند د تصویب په وړاندې لا هم ځینی اختلافي مسائل ست چې باید د حل لار ورته ولټول سي. د کابل بانک د قضیه د تورونو کسانو د استیناف محکمه نن به نتیجه پای ته ورسیده. ویل کیږي چې د محکمې کار د څارنوالانو په دوسیو کې د ابهام او له تورونو کسانو څخه د غوښتل سوي رقم دقیقه اندازه نه معلومه سباته وځندیده. په نننۍ غونډه کې د کابل بانک یو شمیر ګډونوال د شیرخان فرنود او د خلیل الله فیروزی په شمول چې د کابل بانک په قضیه کې په اختلاس تورن وو په محکمه کې حاضر سول او خپل دفاعي دلیلونه وویل. د ولسمشر غنی لخوا د کابل بانک د قضیه اړوند چې کوم مهلت قضایي اورګانونو ته ورکړل شوی وو ټاکل شوی د دې اونۍ تر پای ختم سي. د آسیایي کرکټ شورا د غوره لیګ سیالیو په لړ کې د افغانستان د 19 کلنو ټیم نن عرب اماراتو ته په 306 منډو ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان ټیم دغه تورنمنت ته زیات تمرینونه کړي دي.
اصلا د موږ ټیم ډېره ښه ماده جنیولې وه او په ډېره عالي روحیه باندې تر دې مخکې دوی د پاکستان سره سیریز کړی وو چې پاکستان سره ټیم ته دوی په سیریز کې ماته ورکړې وه. نو د موږ ټیم د دغه ټورنمنت یو د پیاوړي ټیمونو څخه دی.
نننۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره یې مقابل ټیم ته د 309 منډو هدف وټاکه. د عرب اماراتو د 19 کلنو ټیم ونه توانید دغه لوی هدف پوره کړي. په 2.3 اوورو کې ټول لوبغاړي په داسې حال کې وسوځېدل چې یوازې 3 منډې کړې وې. د افغانستان د 19 کلنو ټیم تر دې مخکې ماليزیا ته هم ماتې ورکړې وه. د افغانستان د 19 کلنو ټیم به د چهارشنبه په ورځ له سعودي عربستان سره مسابقه کوي. اوس یو څو بهرنی خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د چین مرکز پیکینګ د اسیا پیسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وویل امریکا د یو بریالي سولیز او باثباته چین د پرمختګ هرکلی کوي.
موږ غواړو چین بریالی وي. موږ په سوداګرۍ کې سیالي کوو، خو موږ دا هم غواړو چې د ګډو فرصتونو او ګڼ شمېر ستونزو په اړه له یو بل سره همکاري وکړو.
چین ته په خپل درې ورځني سفر کې به اوباما د دې هیواد له ولسمشر شي جنګ پینګ سره هم وویني. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه هیله لري چې له آسیایي هیوادونو سره به د روسیې سوداګري په چټکۍ سره زیاته سي او روسیه به سیمې ته خپل صادرات زیات کړي. د لویدیځ بندیزونو او له اروپا سره د اوکراین پر سر لانجو روسیه دې ته اړستلې ده چې په بیړه له آسیا سره د سوداګرۍ هڅې زیاتې کړي. پوتین نن د چین په مرکز پیکینګ کې د آسیا پسیفیک د اقتصادي همکاري په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل د آسیا پسیفیک هیوادونه اوس مهال د روسیې د ټولو سوداګرۍ د عوایدو 1/4 برخه جوړوي. موږ پلان لرو چې دا برخه 30% ته راولو. د همدې وینا پر مهال د زیاته کړه چې کمزور روبل د روسیې له اقتصاد سره تړاو نه لري او په راتلونکي کې به د دې هیواد پیسې روبل بیرته خپل ارزښت ټینګ کړي.
د پیسو په بازار کې چې موږ نن سبا کومې پیښې وینو هغه د روسیې له اصلي اقتصادي لاملونو او علتونو سره هیڅ تړاو نه لري.
د البانیا صدر اعظم د اقلیتونو د حقونو په اړه د خبرو او د کوسوو پر سر د لانجو د کمولو په هیله سربیا ته تللی دی. ایدی رامانن د سربیا مرکز بلګراد ته ورسید چې هلته یې له خپل سرب سیال الکساندر و څیڅ سره ولیدل. دا سربیا ته په اتش پیته کلونو کې د البانی مشر لومړی سفر دی. ټاکل شوی و چې د اکتوبر په میاشت کې دغه مشران سره وویني، خو هغه کتنه له دې کبله فسخه شوه چې د سربیا او البانیا ترمنځ د فوټبال په لوبه کې نښتې وسوې. تمه کېږي چې دې خبرو کې به دواړه لوري د بلګراد لخوا د البانی نژاد کوسوو د اکثریت سیمه چې مخکې د سربیا ولایت و د خپلواکې سیمې په توګه پیژندلو ته پام وکړي. همداراز کېدای سي دا مشران په جنوبي سربیا کې د البانی نژاد وګړو چې ډېر خپلواکي غواړي د حقونو په حق له هم خبري وکړي. دواړه البانیا او سربیا هیله مند دي چې د اروپای ټولنې برخه سي، خو له دې مخکې چې د دې ټولنې غړیتوب ته کاندیدان وشمیرل سي باید لومړی په خپله سیمه کې ثبات پلی کړي.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اوریدل. په کابل، ننګرهار، لوګر ولایتونو کې ورستیو بمی او انتحاري حملو افغان امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دې حملو د زیاتوالي د سبب په اړه هم په همدې خبرونه کې اوري. په روانه خبري مجله کې اوري چې د علماو د شورا مشران او چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات دراوستلو په هدف به خپل فعالیتونه لرو پرتو ولسوالیو او کلیو ته وغځوي. په کابل کې د ویشل شوي حزب اسلامي د بیا یو ځای کېدو لپاره هڅې روانې دي. په دې اړه خپرونه کې رپورټ اوري او دا هم اوري چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنو ډله له افغان حکومت غواړي چې زر تر زره د انتخاباتو سیستم د اصلاحاتو کمیشن جوړ کړي. د آسیا کرکټ شورا د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن د افغانستان د 19 کلنو ټیم عرب اماراتو ته په 306 منډو ماتې ورکړه. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې انتحاري حمله او د ماین چاودنو ولستنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دغه پیښې د نن سهار او غرمې ترمنځ په کابل، ننګرهار او لوګر ولایتونو کې شوې. دغه چاودنې د کابل په امنیه قومندانۍ کې تر پرونی انتحاري حمله یو ورځ وروسته رامنځته شوې دي. رپورت له سید کمال شاه عارف اورو.
د لوګر ولایت د امنیه قومندانۍ په انتحاري حمله کې و پولیس وژل سول او درې تنه نور ټپیان سول. دغه حمله نن د غرمې مخکې شاوخوا 10 بجې په دې ولایت کې وسوه. چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د سیمیزو پولیسو قومندان سبزادي په شمول و سیمیز پولیس وژل سول او نور ټپیان سول. د لوګر د والي ویاندین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د سیمیزو پولیسو یونیفورم په تن و چې د دې ولایت امنیه قومندانۍ مخې ته پرسیدو په ځان پورې تړلو چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړه.
دکمانانی په مخ کې یو کس چې د سیمه د پولیسو جامعه یا یونیفورم اغوستی ځان ته چاودنه ورکړه چې په پایله کې اووه تنه سیمه ییز پولیس دغه د یو تن قمندان چې سبزري نومېږي دغه په شمول ووژل سول او ودوی کې د دې نه علاوه یو کس ملکي کس هم شهید شوی.
د دې پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. پر همدې مهال نن سهار د ننګرهار ولایت په ګمرک کې د چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 4 پولیس ټپیان شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د ګمرک په سیمه کې ځای پر ځای و چې د سیمې څخه د پولیسو د رنجر موټر په تیرېدو یې چاودنه وکړه. مشرقیوال په دغه پیښه کې د درو تنو ټپیسو پولیسو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. تر دا مهال د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی خستی. په یو بل چاودنه کې چې نن سهار 10 بجې او 30 دقیقې په کابل ښار کې د استاد برهان الدین رباني د ښوونې او روزنې په هنتون مخ ته پر غزیدلې سړک وسوه دوه ملکان ټپیان کړه. پر همدې مهال د افغانستان د ملي امنیت ویان عبدالحسیب صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د ریموټ کنټرول مایل په واسطه سوي لامل دوه ملکان ټپیان شوي دي.
د وای پیښه هغه محل رامنځته سوی چې د ملي امنیت عمومي ریاست موټر د سیمې څخه د تیرېدو په حال کې و چې دغه موادو د ریموټ کنټرول په ذریعه چاودنه وکړه او پیلن په دغه پیښه کې یوازې دوه تنه ملکیان ټپیان سوي دي. په کابل، لوګر او ننګرهار ولایتونو کې په نننوي امنیتي پیښو کې تر ډېره پورې امنیتي ځواکونه په نښه سوي. دغه حملې د کابل په امنیه قمانداني کې تر پرونی انتحاري حملې وروسته رامنځته کیږي. د کابل امنیه قمانداني په پرونی انتحاري حمله کې د کابل امنیه کمانډان د دفتر امیر ډګروال یاسین خان وژل سو او شپږ نور پولیس ټپیان کړل.
په افغانستان او په خاص توګه په کابل، ننګرهار او لوګر کې مو د ورستۍ امنیتي پیښو په اړه رپورټ فورید. ولې په کابل او د افغانستان په نورو خانونو کې د چودنو او وسلوالو حملو شمیر زیات شوی؟ نن دوشنبه د کابل په ښار کې د ملي دفاع د وزارت مامورینو پر موټر هم بمي چودنه شوې ده. په افغانستان کې د امنیت ټینګولو لپاره باید کوم کارونه ترسره شي؟ فرشتي جلال زی په دې اړه د امنیتي چارو یو څارونکي رحمت الله رؤفی سره خبرې کړې دي.
آیا دوی کولای شي چې دغه ولس امنیت ټینګ کړي؟ کدا نړیوال ځواکونه یو مخ ووځي نو بیا به د افغانستان حالت څنګه وي؟
واقعا د لوی ستونزه ده. بروسه دا غی احساسات وطنی و افغانی چې موږ لرو یا نظامی لرو چې موږ به جواب وایو. واقعا زموږ صفوف په سلی شکل تاسو هر وکم چې واقعا ډیر ځوان مردانه او ډیر په مهارت او شجاعت او کومرال باندې خپل وظیفه اجرا کوي. اصلا نو خصوص ستونزه بیرتم دا خبر ورکوایم چې دلته رتبه په شاخه سره باد شوی دی، یو تعداد سوق اداره نشي کولای او وقت د چوکۍ او مقام یو بل سره خلاص کړي په مسله تو باندې ځای پیدا شوی دی. خو زه داسې وایم چې خلک مخ په مجموع کې د نوې ادارې ته نوې حکومت ته سترګې په لاره یو امیدواري لرو چې ښه پلانونه لري. خدای وکړي چې ښه پلانونه را تطبیق کړي، تطبیق به څه وي چې صحیح کادرونه ځای په ځای کړي، کار د اهل کار ته وسپاري. موږ سپوپ لرو، موږ قوت لرو، موږ نیرو لرو، هغه ښه استعمال کړلی شي او که په دې کې غفلت وشي او توجه ورته ونه کړي عاقبت یې د وطن به ډېر خراب وي.
دوی وایي کله چې په افغانستان کې د امنیت خبر سي بیا افغانان وایي دا د پاکستان کارونه دي. آیا خپل کوم مسؤلیت نه لرو؟ تاسو څه نظر لري؟
زر د تو کومه چې دا تاریخ ثابته کړی ده چې پاکستان موږ دوستان نه دی. دا باندې هیرو واقعا چې په هر شکل شي زموږ په عمرات کې مداخله لري، خاصتا د غزل او بازار شدې ته اوس خلاصو وي دا بیا لاس کولو کې دی چې نخری په موږ وهلی دا قبول کړو. مګر بیرته درازم ستا خبره بیرته تاییدوم چې موږ باید خپل واور د ببل بام باندې ورونه چوو. که موږ صحیح کدرونه ورغزو، عدالت او مساوات تأمین شي، حق په حقدار وسپارل شي، حقوق خلکو ونه خوړل شي او خاصتا فساد اداري او پڅنګ فساد اخلاقي ورک نشي، موږ وطن به هم د حالت کې قرار ولري. خو دا وایم چې موږ امیدوار یو چې د فساد اداري اخلاقي د بینه لار شي، نو موږ په خپل همت پیدا کړو، تاکتیکي پیګو، په پلانوي پیګو، په استخباراتي پیګو. نو موږ ولې ملا ماته ده چې صحیح تصمیم نه ورته نیسو؟ دښمن خو پیژنو، موضوع یې راته معلومه ده، تاکتیک یې راته معلوم دی. موږ اوس باید خپل کارونه سمبال کړو، خپل همت په کار واچوو.
د افغانستان د ورسیو امنیتي پیښو په اړه مو د پوځي چارو کارپور رحمت الله رؤفی څرګندونه واورېدې.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د علماو شورا وایي چې په هیواد کې د سولې او ثبات دروسلو په هدف بخپل فعالیتونه لرو پرتو ولسوالیو او کلیو ته وغځوي. د دې شورا د دارالانشأ رئیس نثار احمد صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له دې وړاندې هم د سولې دروسلو لپاره ډېرې هڅې ترسره شوې دي. دا په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل تازه څرګندونو کې د افغانستان له ټولو دینی علماو غوښتي چې د سولې د ټینګښت لپاره کلی په کلی او جماعت په جماعت هڅې وکړي. تفصیل دا ناجی صاحبای پریپورت کورو.
د افغانستان د علماء شورا د افغان ولسمشر لورسی او سرګندونو هر کله کې ویچ ویلې دینی عالمان دي د سولې لپاره خپل فعالیتونه پراخ کړي. د دې شورا د دارالانشأ رئیس نثار احمد صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د سولې د ټینګښت لپاره به خپل فعالیتونه زیات کړي.
جناب رئیس چې په تحریر کې په ارتباط د دې شتیا په سولې لپاره یې سر کړی دا او په علماء یې سر کړی چې په دې ارتباط خپل فعالیت زیات کړي. اوبې چې لا فصل دې موږ تاسو موږ چې اول دې زنونو فصل ته د سیاسي لاساتو لرو او بیا د جلسات عام سی دی ولایتو په ساتره په ولسوالۍ هڅه خريو پوري ولا ما خپل د صلح او خیرخواهي راغوچت کی او له طرفاینو د قزینه وغوړی چې صلح ته مخه کی
د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي وای چې د علماء شورا له جوړېدو سره د سولې مسله د دوی په کاري لمړیتوبونو کې ځای لري. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د ولایتي شوراګانو له یو شمېر استازو او دینی علماو سره په خبرو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د علماو پر رول ټینګار وکړ. ولسمشر غنی په دې غونډه کې له دینی علماو غوښتي چې کلی په کلی او جماعت په جماعت د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم هیله څرګندوي چې د دینی علماو هڅې به د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبته نتیجه ورکړي. دوه تنو کابل میشتو ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل.
علماء په مسجد کې دغه د سولې خبرې کې چې ټول باید ضرور یو لاس وسي یو اتفاق ولري ډېر شي بس څه تاثیرات لري
په دې کې علماء ډېر نقش لري ډېر رول لري او خلک ټول علماء خولې ته ګوري علماء ته ډېر اهمیت ورکوي علماء ډېر مهم نقش لري خلکو ته د دې دعوت ورکړي چې نور په افغانستان کې جنگ ونه کی
سره لدی چې په تیرو کلونو کې هم د سولې د راوستلو لپاره ډېرې هڅې شوې خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر افغان څېړونکو او خلک ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له وسلوالو مخالفانو سره د سولې د ټینګښت لپاره عملی ګامونه واخلي.
د سولې د ټینګښت لپاره مو د علماو او دینی عالمانو د هڅو د ژمنې په اړه رپورت واورید. ویل کېږي چې په کابل کې د وشل شوي حزب اسلامي د بیا یو ځای کېدو لپاره د دې ګوند غړو ترمنځ هڅې پیل شوي دي چې په دوهم پړاو کې به خبره د سولې او پخلاینې ته د ګلبدین حکمتیار رابللوي. د حزب اسلامي د اجرایوي شورا پخواني غړی قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی خبرو ښه نتیجه ورکړې او په راتلونکي کې به هم ښه لاسته راوړنې ولري. په کابل کې د حزب اسلامي د اجرایوي شورا غړی عبدالجبار شولګری بیا وایي چې په دوهم پړاو کې به د حزب اسلامي د غړو هڅې داوي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې ګلبدین حکمتیار هم لا وسلوال مخالفت څخه خلاص واخلي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
په کابل کې د وشل سوي حزب اسلامي غړي وایي چې لا تیر دوه اونۍ راهیسې له بهر څخه راغلي د دې ګوند پخواني اجرایوي شورا درې کسیز هیئت د حزب اسلامي د بیا یوځای کېدو لپاره هڅې پیل کړې دي. د حزب اسلامي د اجرایوي شورا پخواني غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل راغلي پلاوی د حزب اسلامي لټولو پخواني یو سیاسي مشرانو سره کتلي او خبرو یې هم ښه نتیجه ورکړې ده.
مشترک جرسانو داشه واری او مثبت جواب ورکړی دی چې موږ یماده چې دا څو برخې خپل کې سره مشترک جریان ولري او فکر ورو دا وخت ډېر حساس دی د دې ته بل مشترک جرسه تر اوسه نه شوه. موږ دې د ته مشترک مجلس ولري او فکر ته ورسیږي دا به تبادله د نظریات به وشي د یو د پښتو مشرانو تر منځ او دې تر منځ موږ څنګه کولای شو چې یو د بل سره همکار وسیږو نو هغه لپاره دې ضرورت دی چې د ځانګړي برخې نه ملاس راوستل شي.
هغه زیاته کړه ګلبدین حکمتیار له افغان دولت سره کومه خاصه ستونزه نه لري بلکې د هغه مخالفت په افغانستان کې له میشتو بهرنیو سرتیرو سره ده. د عبدالحدی ارغندیوال په مشرۍ د حزب اسلامي اجرایوي شورا غړی عبدالجبار شولګری هم کابل ته د حزب اسلامي د پخوانیو غړیو راتګ او د دې ګوند د غړیو د یووالي هڅې تاییدوي. کاغلی شولګری ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي ټول غړي به په یو ځای داسې هڅې پیل کړي چې له مخې حکمتیار ته قناعت ورکړي تر څو له وسلوال مخالفت نه لاس واخلي او هغه رول چې د جهاد په دوران کې ادا کړی د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې هم ادا کړي.
مختنم داده سی افغانستان که در شرایط رامن سی مچار سبون قانی سی غیر راست اخفل رول سی افغانستان پا ملت کلر جهاد پراهبری کلو در هر رول دل تعدا کرد افغانستان که در صبات خاطر افغانستان که پر مختص و خاطر افغانستان که در ملوی احداث خاطر از مو پنده غیل بندی سی خدای وکر سی افغانستان که
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو هم د یک شنبه په ورځ له دولت سره د حزب اسلامي د یو ځای کېدو د هڅو هرکلی کړی ده. خو د افغان حکومت وسلوال مخالف ګلبدین حکمتیار تر اوسه د خپلې ډلې د یو ځای کېدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنو ډله له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره د انتخاباتو سیستم د اصلاحاتو کمیسیون جوړ کړي. د دې ټولنې غړیو د دوشنبه پر ورځ په خبري ناسته کې ویل د تخنیکی اصلاحاتو سربېره د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو بدلول کولای شي په انتخاباتو د خلکو بې باوري بیا په باور بدل کړي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان وروسته د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو نیوکه ورځ تر بلې ډیریږي. د لسو څخه زیاتو د مدني ټولنو غړو او د انتخاباتو د څار ادارو د دوشنبه په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې وویل انتخاباتي کمیسیونونه د 1393 هجري کال د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې خورا کمزوري وو چې د غختلتیا لپاره باید لازم اصلاحات پیل شي. د انتخاباتو د اصلاح لپاره د مدني ټولنو ډله وایي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله باید ژر تر ژره په هغو تړونونو عمل وکړي چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یې کړي دي. ویل کېږي چې په دغه تړون کې د یو کمیسیون جوړول هم شامل دي چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې به د اصلاحاتو د رامنځته کېدلو لپاره کار کوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار د ادارې مشر جانداد سپینغر ازادۍ راډیو ته وویل په تخنیکي او حقوقي لحاظ د اصلاحاتو تر څنګ د انتخاباتي کمیسیونونو غړو برطرفه کول په راتلونکي کې د غوره انتخاباتو لپاره د خلکو باور خپلولی شي.
کمیسیونونو کې اصلاحات یو برخه د نظام د انتخاباتو کې اصلاحات او دغه لوی بحران وروسته طبیعي ده چې خلک ضرورت لري چې کدا کمیشنران ولو ګرامي کې نه وي خو په دې خاطر چې موږ د خلکو اعتماد را جلب کو ضرور دی چې په کمیسیونونو کې لازم اصلاحات راشي، تغییرات راشي ترڅو راتلونکي انتخاباتو ته خلک باور وکړي په پروسې باندې. بل لارې دا ده چې خپل کمیشنران د اخلاقي نظر احساس ته مسؤلیت وکړي لکه نورې نړۍ چې معمول دی دوی بل کنار لاړ شي.
دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي شورا غړو او عامو افغانانو هم څو ځله د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د محاکمې او برطرفه کېدلو غوښتنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران د شپږو کلونو لپاره د جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي چې د موجوده کمیشنرانو له وظایفو تر اوسه لا پوره دوه کلونه نه تیریږي. د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د مدني ټولنو د دې غوښتنې په اړه چې د انتخاباتي کمیسیونونو یو شمېر چارواکي دې له دندې لرې کړل شي، آیا له حقوقي پلوه دا امکان موجود دی او کنه؟ په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه حاجي سید داود مو پوښتلی دی.
غړي د انتخاباتو د کمیسیون متاسفانه د خلکو په نظر کې یا په عامه افکارو کې متاسفانه هغه خپل اعتبار کافي د لاسه ورکړی دی. نو ولسمشر دا صلاحیت لري که چېرته انتخابات بلې خواته ځي په هغه صورت کې یعنی خلک ته اعتبار نه کوي او د انتخاباتو پروسې ته زیان رسیږي، نو په هغې کې ولسمشر دا صلاحیت لري چې دغه کسان د دندې نه ګوښه کړي او د دوی په ځای باندې نور کسان وټاکي.
دا په داسې حال کې ده چې خپله د انتخاباتي کمیسیونونو غړو د درغلیو او بې کفایتۍ په تړاو په خپل ځان لګیدلې تورونه تل رد کړي، خو دا هم نه ردوي چې په لرې پرتو سیمو کې دې په انتخاباتو کې درغلي نه وي شوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات څه کم یو کال وغځېدل چې دوه اونۍ وړاندې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتایجو په اعلان سره دغه پیل شوې پروسه بشپړه شوه. خو په راتلونکي کال کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو بل ماموریت پیلېږي چې خلک او مدني ټولنې ورته سرلوسه په انتخاباتي نظام کې د ژورو اصلاحاتو غوښتنه کوي.
خبری مجله اوري. د آسیایي کرکټ شورا د غوره لیگ سیالیو په لړ کې د افغانستان د 19 کلنو ټیم نن عرب اماراتو ته په 300 شپږو منډو ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه چې د اولو لوبغاړو په سوځېدو سره مقابل ټیم ته د 390 منډو هدف وټاکه. د عرب اماراتو د 19 کلنو ټیم نه توانه چې د غلوي هدف پوره کړي. په دې اړه سلیم احمد سلی د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په نننۍ مسابقه کې د افغان ټیم زیات قوت قوي و او که د عرب اماراتو ټیم کمزور ښکار کېده.
اماراتو ټیم هم دغه ټورنمنت د پیاوړو ټیمونو څخه ده ځکه چې تاسو پوهیږئ چې عرب نه دي، دغه اکثره ټول پاکستان دي. اصلاً د موږ ټیم ډېره ښه ماده جنیولې وه او په ډېره عالي روحیه باندې تقریبا مخکې دوی د پاکستان سره سیریز کړی و چې پاکستان یا سرور ټیم ته دوی په سیریز کې ماته ورکړې وه. د موږ ټیم د دغه ټورنمنت یو د پیاوړو ټیمونو څخه ده.
دغه تازه دمه لوبغاړي هم په افغان ټیم کې وځلېدل. تېره لوبه کې د دوی کارکردګي ته څنګه ارزوئ؟
تېره لوبه چې دوی د ملیشیا سره وکړه، ملیشیا ته هم په لسو وکټو باندې ماتې واخله. زما په اند باندې سالی صاحب په دغه ټورنمنټ کې یوازینی ټیم چې هغه پیاوړی ټیم یې بولو تکړه ټیم یې بولو هغه به د نیپال وي. دا نور ټیمونه چې دي دغه مقابل کې د افغانستان ټیم ډېر تکړه ده او ډېر پیاوړی ده. د افغانستان ټیم چې دغه لوبه دپاره لکه چې ما مخکې ویل په یوه خاصه عالي روحیه باندې لوبه ته ورڅنګلي دي او ډېر ښه تمرینات یې کړي او ډېره ښه مدزي ورته نیولې ده. دو امیدواره یم چې زموږ د 19 کلنو ټیم به انشاءالله تعالی د دغې لوبې پایلوبه هم ګټي او اول مقام به ترلاسه.
د کرکټ بورډ عمومي رئیس شهزاده مسعود چې د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي ټیم په بریاوې خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسلامي دولت ډلې چې په عراق او سوریه کې ډېرې سیمې لاندې کړې او په وروستیو کې د فعالیت نه منه پاکستان ته غځولې ده، پر هند سربېره چین ته هم ګواښ متوجه کړی. د دې ډلې وروستیو پرمختګونو هند ډېر اندېښمن کړی او کچین. په دې اړه د ډېلی انډیا نیوز ورځپاڼې د مطلب مهم ټکي له نوریاس نوري اورو.
د اسلامي دولت ډلې چې د عراق او شام یا داعش په نوم هم یادیږي، په وروستیو کې پاکستان ته هم خپل حضور غځولی. یا ویل کېږي چې د ناکراره بلوچستان له ایالت څخه تر 2000 پورې کسان چې تایید شوي نه دي جذب کړي دي. ایا دا په دې معنی ده چې د پاکستان اوسنی وضعیت به چې له دې پرته هم ناکرار دی نور هم خراب شي؟ د وضعیت خرابېدل به پر هند څه ډول اغېز وکړي؟ د انډیا نیوز ورځپاڼې د راپور سره سم پاکستان چې د سخت دریځو لپاره چې په خپله یې روزلي او پیاوړي کړي دي په یو امن ځای بدل شوی، له څه باندې درې لسیزو را په دې خوا له ترورزم څخه د بهرني سیاست د وسیلې په توګه کار اخیستی دی. د راپور سره سم پاکستان اوس لکه د فرانکنشتاین په نوم هغې بلا سره مخامخ دی چې په خپله یې جوړه کړې او اوس همدا بلا د دې هېواد د ورانولو هڅه کوي. په پاکستان کې د سخت دریځو ډلو چې له تحریک طالبان پاکستان او القاعده سره اړیکې لري حساب نه دی معلوم. هر ډله د پاکستان د ورانولو لپاره د ورانکاري اعمالو له لارې هڅه کوي چې یو له بله مخکې شي. د دې هېواد د شخړو په ډګر کې د اسلامي دولت د ډلې نوی حضور به د اسلام آباد او راولپنډۍ دواړو لپاره وضعیت نور هم پیچلی کړي. رامنځته کېدونکی وضعیت به نه یوازې پاکستان له نویو او جدي ستونزو سره مخامخ کړي او امنیتي وضعیت به نور هم کړکیچن کړي، بلکې دا هېواد به په ډیپلوماتیک ډګر کې هم زیانمن کړي او ښایي له چین سره یې په ستراتیژیکو اړیکو هم سیوری وغوړوي. په پاکستان کې د اسلامي دولت د ډلې حضور د پاکستان تر ټولو ښه دوست چین ته هم د خطر زنګ وهي. د منځنی ختیځ لپاره د چین خاص استازي وو سایک په وروستیو کې ویلي وو چې تر سلو پورې چینایي ادباخای د اسلامي دولت د ډلې په لیکو کې جنګیږي. که ټول نه خو ښایي زیاتره د ناکراره شینجن ایالت چې اکثره اوسیدونکي مسلمانان دي اویغوریان وي. د لومړي ځل لپاره د اسلامي دولت د ډلې په لیکو کې په عراق کې د چینایي سخت دریځي وسلوال د نیول کېدو خبر د روان کال د سپتمبر د میاشتې په پیل کې خبر شو. د اسلامي دولت ډلې دغه راز ویلي چې له چین څخه به د خپلو ناوړو اعمالو په خاطر غچ اخلي. د اسلامي دولت د ډلې مشر ابو بکر البغدادي څو میاشتې مخکې په وینا کې ویلي وو چې په چین، هند او فلسطین کې د مسلمانانو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. دا لومړی ځل و چې البغدادي د چین نوم اخلي او هغه د خپلو فعالیتونو په لیست کې شاملوي. د اسلامي دولت ډلې د چین په اړه خپل مشخص پلان هم په ډاګه کړی چې له مخې دا ډله غواړي په راتلونکو 5 کلونو کې د شینجن ایالت یوه زیاته برخه تر خپل کنټرول لاندې راولي. له راپور سره سم د چین لپاره تر بل هر څه د تروریزم مسله ډېره مهمه ده. پیکینګ په تیره بیا په شینجن کې د سخت دریځو ډلو فعالیتونو اندېښمن کړی او که چیرې د اسلامي دولت ډله په پاکستان کې خپل حضور پیاوړی کړي او د خپلو فعالیتونو لمن نورو سیمو ته وغځوي، دا مسله به د هند په نسبت چین لا ډېر اندېښمن کړي. د اسلامي دولت ډلې د پاکستان بل گاوند او د اوږدې مودې دښمن هند ته هم ګواښ متوجه کړی دی. د ډلې انډیا نیوز ورځپاڼې له راپور سره سم دغه ډلې په وروستیو کې د هند له مختلفو برخو یو زیات شمیر ځوانان چې مشخصه شمیره نه ده معلومه خو ویل کېږي شمیر به سلګونو کسانو ته رسي ځان ته جذب کړی دی. په همدې خاطر هند دې ته ډېره اندېښنه لري چې که په نږدې گاوند کې د اسلامي دولت ډله خپل حضور پیاوړی کړي له فعالیتونو به دا هېواد هم په امن کې نه وي. د دې ډلې لخوا د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د 2000 کسانو جذبول دا معنی لري چې دا ډله د هند دروازه ټکوي.
خبری مجله اوري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکرين په ختیځ کې وضعیت په خرابېدو دی. د روسیې په ګډون پر ښکېل خو غږ وکړ هغه اوربند چې د سپتمبر په 15 اوربند موافقه شوې رعایت کړي. سالم محمد صالح په ریپورت لري.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر د دوشنبه په ورځ د قزاقستان په مرکز استانه کې د اوکراین د شخړې په اړه دغه څرګندونه وکړه. تر دې یو ورځ مخکې اروپایي ټولنې او امریکا د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پکې ویل سیبي د اوکراین په ختیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو ته د روسیې له خاورې په پراخه پیمانه پوځیان او پوځي وسایط روان دي. شتاینمایر په استانه کې یو کانفرنس ته وویل: لبد مرغه په اوکراین کې وضعیت بیا جدي دی. موږ باید د روسیې په ګډون د اوکراین د شخړې د ټولو شکل خو وغوړو چې په مینس کې د سوي موافقې شرایطو ته مراجعه وکړي. تر دې مخکې د امریکا د ملي امنیت شورا ویان برنادت میهان له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د یاغیانو له وسلول کولو لاس واخلي او خپل ټول ځواکونه او وسلې د اوکراین نه وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشره فدریکا موګرینی هم ورته خبرداری ورکړی دی، خو مسکو د اوکراین ختیځ ته د وسلو او پوځیانو د لیږلو مسله ردوي. د اوکراین په شخړه کې له اپریل میاشت راهیسې شاوخوا 4000 کسان وژل شوي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو ورستی خبری مجله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
با سلام و شام بخیر، تشکر رضوان مراد. تشکر شنونده های عزیز که با رادیو آزادی هستین. در نیم ساعت دیگر من امید مرزبان با شما خواهم بود. با همکارانم یک جا از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. تا لحظات بعد با فهرست کامل گزارش ها برخواهم گشت، اما در آغاز این مجله خبری سرویس خبری را داریم با ژکفر احمدی.
محاکمه علنی دو مقام پیشین کابل بانک امروز برگزار شد. تیم کرکت افغانستان امارات متحده عرب را شکست داد و مذاکرات مقام‌های ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا وارد دومین روز شد. سلام، خوش آمدید. شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی امروز در نشست علنی محکمه حضور یافتند. این دو مقام پیشین کابل بانک به دست داشتن در فساد مالی کابل بانک متهم هستند. آنها اتهام‌های وارد شده علیه خودشان را رد کردند. محاکمه این دو مقام سابق کابل بانک به خاطر آنچه یک سلسله ابهامات و نبود وقت کافی خوانده شده برای فردا به تأخیر افتاد. رئیس جمهور افغانستان در اول اکتبر با صدور یک فرمان 10 ماده‌ای خوان بازگشایی دوسیه کابل بانک شد. حکومت افغانستان امیدوار است که ولسی جرگه موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن را تصویب کند. حنیف اتمر، مشاور شورای امنیت ملی افغانستان، و زرار احمد عثمانی، سرپرست وزارت خارجه این کشور، امروز در این مورد در یک نشست سری با اعضای ولسی جرگه صحبت کردند. قادر زازه، رئیس کمیسیون روابط خارجی ولسی جرگه افغانستان، میگوید که شماری از وکیلان در مورد این موافقتنامه ملاحظات دارند.
موضوع مسئولیت قضایی، موضوع تفتیش و موضوع مالی، موضوع حاکمیت ملی و حاکمیت شریعت، این موضوعات بود. اکثریت وکسلبایی که تشویش داشتن، سوال داشتن. تحلیل شخصی من این بود که تا هنوزم در فکر ازی هستن که این تفاهم‌نامه را رد بکنن.
حنیف اتمر گفت که حاضر هستند به نگرانی های وکیلان پاسخ بدهند. کابل و واشنگتن موافقتنامه امنیتی و دفاعی را در 3 سپتامبر امضا کردند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز تیم کرکت امارات متحده عرب را شکست داد. امارات متحده عرب با تفاوت 306 رنز شکست خورد. قرار است افغانستان با عربستان سعودی، کویت و نیپال نیز به میدان برود. شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
در شرایط کنونی تیم نظافت آن در گروهی بسیار عالی قرار داره و ما امیدوار هستم که با هم تفاوت سعودی عربستان و کویت هم شکست داده بیرون شه که تیم نپال به این تورنمنت از قوی ترین تیم هستند و ما امیدوار هستم که نظر به اون روحیه عالی که تیم نظافت افغانستان داره در انتهای این مسابقه شود.
جزئیات بیشتر در همین مجله خبری. رادیو آزادی. ایران، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا دومین روز مذاکراتشان را امروز آغاز کردند. آنها روی مسائل بحث می‌کنند که مانع ایجاد یک توافق روی برنامه اتمی تهران پیش از پایان مهلت تعیین شده 24 نوامبر شده است. یک روز پیش از این، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، جان کری، وزیر خارجه آمریکا، و کاترین اشتون، نماینده خاص اتحادیه اروپا، برای بیش از 5 ساعت در عمان مذاکره کردند. آقای ظریف در جریان پروازش به پایتخت عمان دیروز گفت که تحریم‌ها بر ایران باید دور ساخته شوند. فکر می‌کنم مهمترین مسائلی که نیاز است مورد رسیدگی قرار گیرند غنی‌سازی و تحریم‌ها هستند. برای غرب مهم است تا بداند که تحریم‌ها هرگز به حل این مسئله کمک نکرده. تحریم‌ها بخشی از راه حل نیستند. تحریم‌ها مهمترین بخش مشکل هستند. امریکا یکی از 6 کشور قدرتمند جهان است که میکوشد در مورد برنامه اتمی ایران یک توافق نهایی حاصل شود. وزیر خارجه آلمان میگوید که وضعیت اوکراین در حال وخیم شدن است. فرانک والتر اشتاین مایر گفت که همه طرف ها به شمول روسیه باید موافقت نامه آتش بس 5 سپتامبر را رعایت کنند. اشتاین مایر این سخنان را امروز در یک نشست خبری در آستانه پایتخت قزاقستان گفت. یک روز پیش ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر گزارش‌های ابراز نگرانی کردند که در آن گفته شده کاروان‌های عساکر و اسلحه به سوی قلمرو تحت کنترل شورشیان طرفدار روسیه در شرق اوکراین در حال حرکت هستند. در یک گزارش آمده که در میان تنش‌ها بر سر مسئله اوکراین شمار و خطر برخوردهای نظامی نزدیک میان روسیه و غرب افزایش قابل ملاحظه یافته است. در گزارش شبکه رهبری اروپا به حدود 40 مورد حادثه خطرناک و حساس در جریان 8 ماه گذشته اشاره شده است. گفته شده نزدیک بود یک تیاره جاسوسی روسیه و یک تیاره شرکت SAS حامل 132 مسافر در 3 مارچ در مسیر کوپنهاگن به روم با هم برخورد کنند. نویسندگان این گزارش از کرملین خواستند که هزینه‌ها و خطرهای حرکات بیشتر نظامیش را ارزیابی دوباره کند. و حداقل 47 شاگرد امروز در نایجیریا کشته شدند. آنها پس از انفجار یک بم در یک مکتب پسران در شهر پوتیسکوم واقع در شمال این کشور جان دادند. کارمندان نجات میگویند که یک بمبگذار انتحاری ملبس با یونیفرم مکتب خودش را هنگام صف بستن صدها شاگرد صبح امروز منفجر ساخت. احتمال می‌رود گروه بوکو حرام مقصر شناخته شود. این گروه در جریان مبارزه‌اش به هدف ایجاد یک دولت اسلامی بر چندین مکتب در نایجیریا حمله کرده است. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته‌های این مجله. سه شهر عمده افغانستان امروز شاهد انفجارهای خونین بودند. چرا حملات در شهرها افزایش یافته؟
سوق اداره درست سالم وجود ندارند. مدیریت سالم وجود نداشت، قبلا با می رقم بود. و دیگر اگر کشف استخارات ما دقیق تر باشه، فکر میکنید رواقات حادثات نمیشه.
نماینده های جامعه مدنی از حکومت خواستند در کمیسیون های انتخاباتی هرچه زودتر اصلاحات بیاورد. چین و هند اهداف بعدی شورشیان دولت اسلامی. این گروه هر دو کشور را تهدید می کند. و امروز کرکت بازان جوان افغان امارات متحده عرب را با تفاوت 306 رنز شکست دادند.
الحمدلله تیم ما پیش از این مالیشا را شکست دادند و امروز هم یک تفاوت بسیار خاص کشور امارات را شکست دادند.
با سلام و شام بخیر دوباره در این برنامه از رادیو آزادی، من امید مرزبان با شما هستم. امروز باشنده های ولایت های کابل، ننگرهار و لوگر شاهد انفجارهای خونین بودند. مرگبارترین حمله امروز در قماندانی امنی لوگر رخ داد که 7 کشته و 3 زخمی به جا گذاشت. همچنان در انفجار یک ماین در گمرک ننگرهار 4 مامور پلیس زخمی شدند. نظیفه محبوبی درباره رویدادهای امنیتی امروز گزارش می‌دهد.
حمله انتحاری بر قماندانی امنیه ولایت لوگر. این حمله که حوالی ساعت 10 پیش از چاشت رخ داد، در آن به شمول سبز علی قماندان نیروهای پلیس محلی ولایت لوگر 7 تن از نیروهای پلیس محلی کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. در همین حال دین محمد درویش سخنگوی سرپرست ولایت لوگر در صحبت با رادیو آزادی میگوید که حمله کننده انتحاری با یونیفرم پلیس محلی به محوطه قماندانی امنیه لوگر داخل شده بود.
حوالی ساعت 10 قبل از ظهر امروز هنگام به وقوع پیوست که یک تن از افراد پلیس محلی که یونیفرم پلیس محلی را به تن داشت و جدیداً میخواست که سوق شود به پلیس محلی به صفوفش، این جمعی از سوبین پلیس محلی و قماندانی امنیه ولایت لوگر داخل شده و در نزدیکی دفتر قماندان پلیس محلی که آقای سبزعلی بودند در نزدیکی خود منفجر ساخت.
مسئولیت این رویداد را طالبان بر عهده گرفته است. ولایت ننگرهار در انفجار ماین کنار جاده در مقابل گمرک این ولایت 4 پلیس زخم داشتند. حضرت ها حسین مشرقی بول مسئول دفتر رسانه های این ولایت میگوید که این ماین در مقابل گمرک جاسازی شده بود و هنگامی که موتر رنجر پلیس از ساحه میگذشت منفجر شد. آقای مشرقی بول وضعیت ستن از نیروهای پلیس را که در این رویداد زخم برداشتند نگران کننده خوانده گفته است که تا اکنون مسئولیت این رویداد را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است و در کابل پایتخت افغانستان انفجار ماین کنار جاده که حوالی ساعت 10 روز دوشنبه رخ داد دو غیر نظامی را زخمی کرد. در همین حال برخی از شاهدان عینی میگویند که شدت انفجار این ماین به پیمانه بزرگ بود که آنان از هوش رفتند.
در راه روان بودم، همین که صدای انفجار به گوشم آمد صدا را شنیدم اما دیگه چیزی را نفهمیدم.
در این حال حسیب صدیقی سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که رویداد امروز در کابل برخواسته از انفجار ماین مغناطیسی بوده که از راه دور کنترل میشد و بررسی های آنان در این باره ادامه دارد. آقای صدیقی میگوید که در این رویداد تنها دو غیر نظامی زخم برداشتند.
یکی از موترهای سربازای ریاست عمومی امنیت ملی است قطعات ما از محل عبور میکرد. این مواد انفجاری توسط ریموت کنترل منفجر شد. تا فعلا ما از تلفات فقط دو فرد ملکی که جرأت برداشتن افراد ملکی بود اونا هستن و در قسمت تلفات نظامی طالره ما کدام جیبه به بانه تیمای تخت.
حمله های روز دوشنبه در ولایت های لوگر، ننگرهار و کابل ظاهرن بیشتر نیروهای نظامی کشور را موج قرار داده است. این در حالی است که یک روز پیش از این رویدادها یک حمله انتحاری در قماندانی امنیه کابل رخ داد.
شنیدید که امروز باشنده های ولایت های کابل، ننگرهار و لوگر شاهد انفجارهای خونین بودند. مرگبارترین حمله امروز در قماندانی امنیه لوگر رخ داد. هدف آن که در نتیجه آن 7 کشته و 3 نفر زخمی شدند. دیروز هم شاهد کابل شاهد یک حمله دیگر بود، آن هم در قماندانی امنیه کابل. اما سوال اینجاست که آنها که این شورشیان چگونه توانستند به داخل ادارات مهم دولتی راه یابند و مواد انفجاری را به آنجا انتقال دهند. سلطان محمد سرور در گزارش تلاش کرده تا پاسخ این سوال را جستجو کند.
قماندانی امنیه کابل کمتر از 2 کیلومتر از ارگ ریاست جمهوری فاصله داشته و در محول آن چندین پسته امنیتی وجود دارد. ناظران میپرسند طالبان مسلح به یک اداره مهم چون قماندانی امنیه کابل که زیر تدابیر امنیتی شدید محافظت می شود چگونه توانستند راه یابند. طالبان مسلح پس از اعلان حکومت وحدت ملی افغانستان به حملات خود در کابل و دیگر ولایات افغانستان شدت بخشیده و توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن را محکوم کرده گفتند که تا خارج شدن همه سربازان خارجی از کشور به جنگ خود ادامه می دهند. روزنامه واشنگتن پوست در یک گزارش خود می گوید که هرچند طالبان قبل از این هم عملیات پیچیده و کماندویی انجام دادند، ولی در موارد بسیار اندکی توانستند و جاهایی که زیر تدابیر امنیتی شدید محافظت می شوند راه یابند. جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل بر رسانه‌ها گفت کسی که روز یکشنبه بر دفتر وی حمله کرد لباس ملکی بر تن داشت. دگروال محمد یاسین مدیر دفتر قماندان امنیه در این حمله کشته شد و 6 پلیس که در نزدیکی وی قرار داشتند زخمی شدند، ولی معلوم نیست که مهاجم انتحاری چگونه توانسته خود را به دفتر قماندان امنیه برساند. نجیب نکزاد یک سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که در این باره تحقیقات آغاز شده است.
امنیتی حساس هستند و مهم هستند. دشمن هم تلاش همواره می بوده که اهدافی را در همچون دستگاه های هدف بده. افزایش حملات ما تایید نمی کنیم که او بستگی به حکومت نو و حکومت کهنه نداره. از چند تون در دشمن همواره تلاشی بوده که اهدافی را در افغانستان هدف قرار بده. در تعداد انتقام گیری است و ورو آورده به حملات انتحاری و انفجاری که ما شاهد چندین حادثه در اواخر.
جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل دیروز بر رسانه‌های غربی گفت مهاجم قبل از رسیدن به دفتر وی باید از چندین تالاشی می‌گذشت، ولی ظاهراً این کار نشده است. سوال اینجاست که آیا محافظان امنیتی در کار خود غفلت کردند و یا با مهاجم همکاری پنهانی صورت گرفته است؟ نجیب نگزا در این باره چنین می‌گوید:
ما تلاش ما این است که حدودی فرصت عمومی نقضایه را و اگر کسی در این عمل همکاری کرده باشه با این انتخاب کننده تو برخورد کرده باشه اینا را تا این سو تو کنده در شناسه یه زود با ما توی دست گرفته شده است. زودی با شما بشه.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز درباره وضعیت امنیتی کشور ابراز نگرانی کرده گفت افزایش حملات در چند روز اخیر بیانگر کاستی و کمبودی در کار ارگان‌های کشفی و استخباراتی می باشد. از سوی دیگر رحمت الله رؤوفی یک کارشناس امور امنیتی به این باور است که فساد اداری یک علت عمده تقصیر در ارگان‌های امنیتی است. او بر رادیو آزادی چنین گفت:
اصلا سوق اداره درست سالم وجود ندارن، مدیریت سالم وجود نداشت قبلا و می رقم بود و دیگر اصلا کشف استخبارات است. اگر کشف استخبارات ما دقیقتر باشه و عمیق‌تر باشه، شناخت دقیق در مورد دشمن پیدا بکنه، فکر میکنید تو واقعات حادثات نمیشه.
آقای رؤوفی می افزاید که اگر حکومت نو به زودی به این مسئله توجه نکند، عواقب ناگوارتری دیده خواهد شد. او در پاسخ به این سوال که استخبارات خارجی تا کدام حد در این حملات سهم دارند میگوید از بین بردن فساد اداری در ادارات دولتی افغانستان دستان استخبارات خارجی را نیز کوتاه می سازد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
محاکمه متهمین قضیه کابل بانک امروز گشایش یافت اما بی نتیجه ماند و برای فردا محول شد. شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی دو تن از مسئولان ارشد کابل بانک در جریان محکمه امروز حضور یافتند. بر اساس ضرب العجل که رئیس جمهور اشرف غنی تعیین کرده، این محکمه باید تا پایان همین هفته فیصله اش را در مورد قضیه کابل بانک صادر کند. اما برای حکومت جدید افغانستان حل شدن این قضیه تا چه حد اهمیت دارد، مخصوصا برای شخص رئیس جمهور که برای حل بحران کابل بانک نخستین فرمان را صادر کرده است. همین پرسش را جاوید نعیمی از سید مسعود، استاد در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی افغانستان، پرسیده است.
من فکر میکنم که آقای غنی تلاش میکنه که در حقیقت یک توشه بسیار خوب را، یک توفیه بسیار خوب را برای لندن، برای و همچنان برای ملاقاتی که با آمریکا داره و برای ناتو در مجموع امر خود ببره. او در حقیقت آغاز یک مبارزه با فساد اداری از یک درجه بسیار بلند، او را از کابل بانک که در حقیقت جز شرطهای کمک‌های صندوق بین‌المللی بانک جهانی و جهان و به خصوص کنفرانس توکیو به افغانستان است، در حقیقت او را آغاز کرده. از این لحاظ آغاز چنین محکمه ما فکر میکنم یک گام بزرگ است و در حقیقت ایجاد یک فرمانه که صادر کردن یک فرمانه که او هم در حقیقت در قید زمان است و هر ماده ای زمان داره و به گفته خارجی ها تایملی است، در حقیقت جزء اساسی گپ ها است و در پالوی حرفای اقتصادی، حرفای سیاسی هم در درون از این نفته است که فکر میکنم که یک گام بزرگ است. و چیزی که ما از آقای غنی شنیدیم که اونا خودشون مصمم است که این غده سرطانی که در وجود اقتصاد افغانستان در حقیقت بروز کرده با یک عملیات ولو خونین و دردآور او را باید برداره و دیگه در مذاکرات بین المللی قضیه کابل بانک منیس یک شرط دادن کمک های بین المللی به افغانستان باید نباشه.
خب استاد، در مورد متهم شدن برخی افراد مانند آقای فطرت رئیس سابق دی افغانستان بانک و همچنان عمر زاخلوال چه ملاحظه دارین؟ آیا با چنین اتهام ها فکر میکنین قضیه کابل بانک جنجالی تر شده؟
آقای فطرت بله جز پروبلم بوده، از روز اول که آمدن جز پروبلم بوده تا امروزه، برای اینکه هم دولت افغانستان و هم کسایی که متهم است نسبت بعض دلایل آقای فطرت در حقیقت دخیل موضوع میدانند که ما آرزو دارم که چنین نباشه. آقای فطرت بیان و در حقیقت یک محکمه آزاد و عادلانه از یک حقوق شهروند افغانستان مانند خودش دفاع بکنه. از جانب دیگر بستن بعض حرفای دیگه در مقامات دولتی دیگه چون آقای زاخلوال و آقای دین محمد و غیره که جانب آقای شیرخان مطرح شد، این هم در حقیقت به نظر من یک معضلی هست که این باید رویش رسیدگی صورت بگیره، با وجود که این آدم ها در این لحظه هم در پوزیشن های عالی دولتی قرار دارد. از این لحظه فکر میکنم تا اندازه قضیه را مغلق نخواست ساخت، بلکه قضیه را کمی از وقت را کمی پیچیده تر و در پالوش کمی دقیق تر خواست ساخت، به خاطر از اینکه فرمانی که صادر شده اید نیست که فرمان باشه که تنها از جانب دولت به منظور بندی کردن و گپای از اینا صورت بگرفته باشه و زندانی کردنشان. من فکر میکنم که یک عمل جدی را شاید از جانب آقای غنی و رئیس جمهور افغانستان خود دیدن، به خاطر که آقای غنی میفهمه که این یک آزمون بزرگ برای تطبیق پلانهای بعدیش در این عرصه است، در صورت که ایره نتانه تطبیق کنند در زمان داده شده، بعد یک چالش های کلانه برای خودش و برای دولتش و تیمش بوجود میه.
سید مسعود استاد پهنتون در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی در رابطه به قضیه کابل بانک و محاکمه افراد متهم به دست داشتن در فساد مالی کابل بانک شنیدید. گروه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای اصلاحات انتخاباتی از حکومت خواست که هرچی زودتر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کند. این نهاد مدنی امروز در یک نشست خبری در کابل با صدور اعلامیه گفت که آوردن اصلاحات تکنیکی و عوض کردن اعضای برحال کمیسیون های انتخاباتی می تواند اعتماد مردم را نسبت به روند دموکراتیک انتخابات بیشتر سازد. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی تعهد کرده بودند که به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی در افغانستان یک کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را ایجاد خواهند کرد. آرزو غیاسی گزارش می‌دهد.
پس از اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان، انتقادات علیه کمیسیون‌های انتخاباتی با گذشت هر روز شدت گرفته است. گروه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای اصلاحات انتخاباتی روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که کمیسیون‌های انتخاباتی در روند انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی وظایفشان را به گونه درست انجام ندادند و باید برای اصلاح این دو ارگان تغییرات به میان آید. اعضای این نهاد میگویند که رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر به تعهداتشان مبنی بر تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عمل نمایند. جانداد اسپینغر رئیس ایوا یا دیدبان انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت اصلاحات تکنیکی و برطرف کردن اعضای برحال کمیسیون‌های انتخاباتی میتواند باور مردم را نسبت به روند انتخابات بیشتر سازد.
اصلاحات در کمیسیون بخشی از نظام انتخاباتی است. پس از این بحران بزرگ طبیعی است که مردم ضرورت دارند، ولو که این کمیشنرها ملامت باشند یا نه، به خاطر جلب اعتماد مردم نیاز است تا در کمیسیون‌ها اصلاحات لازم و تغییر ایجاد شود تا در آینده مردم به روند انتخابات باورمند شوند. راه دیگر این است که کمیشنرها خودشان احساس مسئولیت نمایند و از وظیفه‌شان کنار روند.
این انتقادها در حال صورت می‌گیرد که قبل از این نیز شماری از اعضای شورای ملی افغانستان از حکومت خواستار برطرفی و محاکمه اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی شدند. به اساس قانون انتخابات، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی با مدت 6 سال از سوی رئیس جمهور انتخاب می‌شوند. در مورد این که آیا خواست اعضای جامعه مدنی در خصوص برطرف نمودن اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی جنبه حقوقی دارد یا نه، نظر کارشناس حقوقی را گرفته‌ایم. حاجی سید داوود می‌گوید در صورتی که کمیشنران باور مردم را از دست داده باشند، رئیس جمهور حق دارد تا قبل از وقت تعیین شده در قانون انتخابات آنان را از سمتشان برکنار کند.
اگر کمیسیون انتخابات با یک عده مشکلاتی که اعتبار کمیسیون خدشه‌دار می‌سازد، رئیس جمهور حق داره که قانون تعدیل و یک تعداد کمیشنرا و یک تعداد اشخاص و افرادی که واقعا در از اونا مردم اعتماد ندارن اونا را برکنار کنن و عوضشان یک تعداد اشخاص و افراد نو مقرر کنن. فعلا متاسفانه که کمیسیون کافی اعتماد در بین مردم نداره.
این در حال است که اعضای کمیسیون های انتخاباتی همواره اتهامات وارده را بر خودشان رد کرده اند. اما این را نیز میپذیرند که انتخابات در مناطق دوردست آری از تقلب نبوده است. قرار است که با برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان یکی از ماموریت‌های دیگر کمیسیون‌های انتخاباتی آغاز شود. به باور اعضای جامعه مدنی، برگزاری انتخابات پارلمانی آینده بدون آوردن اصلاحات انتخاباتی لازم و گسترده اثرات ناگواری در پی خواهد داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
و حالا هم خبر خوش برای افغانهای کرکت دوست. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان امروز توانست حریفش امارات متحده عرب را با تفاوت 306 رنز شکست دهد. افغانستان در این بازی توانست با از دست دادن 7 بازیکن خود در 50 اوور 389 رنز بگیرد و اما تیم امارات با از دست دادن همه بازیکنان خود در 31 اوور تنها 83 رنز گرفت. بیشترین رنز را برای افغانستان طارق استانکزای گرفت که 160 رنز بود و پس از طارق استانکزای وحید الله شفق توانست 87 رنز بگیره برای افغانستان که در کل تعداد رنزهای افغانستان به 389 رسید. درباره این پیروزی تیم افغانستان، مقیم نایب از شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان پرسیده است.
وجود از که یک آمادگی خاص تیم ما برای این مسابقه داشت، الحمدلله تیم ما پیش از این مالیشا را امکان داده و امروز هم یک تفاوت بسیار خاص کشور امارات را به شکر داده که تمامش همو آمادگی خاص اداره کرکت بورد بود که برای تیم مزفل خود تمرینات بهتر را میسر کرده بود. پیش از این تیم پاکستان در یک سریز شکر داده گروهی عالی بسیار وارد از این مسابقه شده.
شما برای مسابقات بعدی که قرار است با تیم‌های عربستان سعودی، نیپال و کویت به مسابقه بتین، چه آمادگی هایی دارین؟
در شرایط کنونی تیم نظافتان در گروهی بسیار عالی قرار داره و ما امیدوار هستم که با هم تفاوت سعودی عربستان و کویت هم شکست بده بدون شک که تیم نیپال به این تورنمنت از قوی ترین تیم هستند و ما امیدوار هستم که نظر به اون روحیه عالی که تیم نظافتان افغانستان در برنده از این مسابقه شود.
این گونه پیروزی ها که همه را متعجب ساخته در رویه تیم کرکت 19 سال افغانستان چی تأثیر داره و موقف این تیم در فهرست شورای آسیایی و شورای بین‌المللی کرکت تا چه حد بلند میبرد؟
تأثیر مثبت داره. جامعه بین‌المللی کرکت در شورای آسیایی کرکت و همچنان در شورای بین‌المللی کرکت تیم 19 سال افغانستان در مسابقات گذشته جهانی مقام افتر کسب کرده بود. این بار هم اگر افغانستان خدا خواسته باشد که به این مسابقات مقام اول کسب کرده، به یک روحی بسیار عالی وارد میدان جام جهانی خواهد شد.
شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد و حالا هم از رویدادهای جهان تا لحظات بعد پیام‌هایی که از طریق شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده هم نشر خواهند شد. گروه دولت اسلامی که مناطق وسیع عراق و سوریه را زیر تصرف خود دارد و دامنه فعالیت خود را در این اواخر به پاکستان هم گسترش داده، بر علاوه هند چین را هم تهدید میکند. یک روزنامه هندی این سوال را مطرح میسازد که پیشرفت‌های اخیر این گروه چین را بیشتر تهدید میکند یا هند را. فشرده همین گزارش روزنامه دیلی ایندیانوز را از سلطان محمد سرور میشنویم.
گروه دولت اسلامی که قبلا داعش یا دولت اسلامی عراق و شام نامیده میشد، دامنه فعالیت خود را در این اواخر به پاکستان گسترش داده است و به گفته روزنامه دیلی ایندیان نیوز در منطقه ناآرام بلوچستان 12,000 نفر به خود جذب کرده است. پس از این بیان، روزنامه دیلی ایندیان نیوز این سوال را مطرح می‌سازد که آیا با فعالیت گروه دولت اسلامی در پاکستان اوضاع این کشور که اکنون هم ناآرام است ناآرام‌تر خواهد شد یا نه؟ و ناگوار شدن وضعیت این کشور همسایه چه تأثیر بر هند خواهد داشت؟ روزنامه پاکستان را لانه تندروان می داند که خود در تشکیل و تقویت آن سهم داشته و از آنها چون ابزار پیشبرد سیاست خارجی خود کار گرفته است. دیل ایندیان نیوز می نویسد که پاکستان اکنون با هیولای چون فرانکشتاین روبروست که خود آن را ساخته ولی اکنون گریبان خودش را گرفته است. روزنامه می نویسد که گروه های تندرو بیشمار در پاکستان اند که با طالبان این کشور و شبکه القاعده ارتباط دارند. هر یکی از این گروه ها سعی دارد که برای تخریب پاکستان از گروه های دیگر سبقت جوید. با گفته روزنامه دیل ایندیان نیوز، حضور گروه جدید چون دولت اسلامی در پاکستان وضعیت امنیتی این کشور را پیچیده‌تر و اسلام آباد را با مشکلات جدی در عرصه دیپلماسی نیز روبرو خواهد ساخت که امکان دارد روابط استراتژیک اسلام آباد و بیجینگ را زیر سایه خود قرار دهد. وو سایک نماینده خاص چین برای شرق میانه در این اواخر گفت امکان دارد که حدود 100 نفر از اتباع این کشور در کنار گروه دولت اسلامی مصروف جنگ و اکثریت آنها امکان دارد از اویغوران مسلمان منطقه ناآرام شنجین باشند. نخستین گزارش دستگیری یک تن از جنگجویان چینایی که در صفوف گروه دولت اسلامی می جنگید در اوایل ماه سپتامبر گذشته منتشر شد. این گروه تهدید کرده گفته است که از اعمال زشت چین انتقام خواهد گرفت. ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی چند ماه پیش گفته بود که حقوق مسلمانان در چین، هند و فلسطین پایمال شده است. این گروه پلان خود درباره چین را نیز برملا ساخته است. طبق این پلان، گروه دولت اسلامی عزم دارد که در 5 سال آینده مناطق وسیع ایالت شنجین را زیر تصرف خود درآورد. روزنامه ایندیا دیلی نیوز می افزاید که چین نسبت به هر مسئله دیگر در برابر دهشت افغانی حساسیت بیشتر دارد.
از پیام های شما،
نجیب یوانیسم از ولسوالی راغ ولایت بدخشان. از فیض‌آباد لاولسوالی یوان راغ
با باریدن برف سنگین جاده بروی ترافیک مسدود گردیده، مواد ارتزاقی، مواد سوختی، تمام اشیا زیاد قیمتش بالا رفته، مردم دچار مشکلات است.
این جانب عبدالله یکتن از باشندگان شهر کنیر چاریکار. ما در شهر کنیر چاریکار که یک دو سه روز باران شده آنقدر به حدی است که دمی کوچا گشت و گذار نمیشه.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواسع صمیم می نویسد که سفر رئیس جمهور به پاکستان چطور می تواند سبب همکاری صادقانه اسلام آباد شود در حالی که خود پاکستان از حملات شورشیان متضرر می شود. دانشیار نوشته است قضیه کابل بانک مثل دوران حکومت حامد کرزی بدون کدام نتیجه باقی خواهد ماند. ماشاءالله فهیم از اروزگان می نویسد که ولسی جرگه باید توافقنامه کابل واشنگتن را با دقت تصویب کند. و حسیب الله از لیلیه مرکزی پانتون کابل نوشته است حکومت وحدت ملی و افرادی که در رأس آن قرار دارند تا وقتی که از اخلاص کامل برخوردار نباشند نمیتوانند نیازمندی های جامعه را برآورده سازند. چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم و شماره 818 پیام بفرستین، البته اگر تلفن افغان بی سیم دارین. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. چند ثانیه بعد ساعت 7 میشه و روی همین امواج نشرات رادیو آشنا آغاز خواهد شد. حالا من امید مرزبان و همکارم طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.